السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د فعالیت دوره د یو بل کار لپاره تمدید شوه. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد د امنیت شورا دورې مشري کوي، د غونډې په پایل کې د پریکړلیک مسوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوښت اکثریت تصویب شوه. هغلی یامازا اوسمهال په افغانستان کې د یونما رول تر بل هر وخت ډیر مهم وباله او زیاته کړه. دا ماموریت ځکه اړین دی چې افغانستان د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالات ژغوري. د امنیت شورا یو شمېر نور غړي هیوادونو بیا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دې غونډه کې څرګندونه وکړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د خصوصي وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله تویې پرون د بشري حقونو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړي دي.
د نړیوالې ټولنې دا تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملي نشوه، خو برعکس د بشري حقونو د سیستم ناکافی اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت بلرلو سره خپل کارونو ته دوام ورکړي.
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارټاید رژیم وباله وی ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې جونې او خزي کړي کې هغه زیاته کړه چې طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقوقو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان، بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو کړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره وړاندې خنل لري. دا څرګندونې د ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برنز افغانستان د سفر پر مهال کړې دي. خرمه وړي دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال له 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. خغلی برنز پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر او بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې د یو شمېر کاروانګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلون په اړه خبري ایک وکړي. پرونس په ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه 2000 ټیمونه جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. ټاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. آیرلندي لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې آوټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 111 منډې یې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به د دویمې شل اوریزو لوبې لپاره د یکشنبې په ورځ د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه به را روانه دوشنبې د مارچ په 13 د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د اویسی پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غاښ چې له روسیې واخلي. ولادیمیر زلینسکي پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي په دې ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي اولیاکی پر ویلي و دا د توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي و چې دا استوګنې په یوه سیمه راپرېوتل. نوموړی زیاتوي چې له لومړي توغندي وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسېدلي و چې د دویم توغندي په لګېدو کې وواشل شول. او د هنګری ملت پاس صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو بیان کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیوکه کوي او کړیو پر خپل هیوادوالو یې غږ وکړ چې اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبه کې په پام کې دي د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. خیال خې پاپولیست اوربان چې د صدر اعظم په توګه د 44 کلن کار په ترڅ کې څو ځلې اروپایي ټولنې سره لانجې راغلي په دې وینا کې وویل د هیواد باید پر روانو انتخاباتو کې د بروکسل او د هنګری د ازادۍ ترمنځ یو غوره کړي. هغه پر اروپایي ټولنې تور ولګاو چې جګړې پیلوي، نړۍ ویجاړوي، د هیوادونو سرحدونه بیا ټاکي او د ملخانو په تیر هر ځای ورزي. پر اوربان او د هغه پر واکمن ګوند په دې هیواد کې دننه او بهر تورونه لګېدلې چې د ډیموکراسۍ بهیر یې په شاتم بولې، قضا خپلواکۍ ته ګواښ کوي او له کډوالو او د بیلابیلو جنسي تمایلاتو له پلویانو سره دښمني پالي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل مادي. موږ سره میل مادي د حقوق چارو څیړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادي رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته تاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. خوښ او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي، یو د اخلاقی جنبه له وجه او بل د قانونی او د شرعی جنبه له وجه چه واجبیت تعریفی. اول دی ترازو چه واجبیت چی شده؟ پا کورنهی که د مور پلار حقونه یا د خواخ او خسر حقونه د شریعت لمخی پا اولادونو بانده دا واجبه ده، پا انگیانو بانده نه، زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسئولیت راجی کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړي، او په نور نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم احادیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لوڼو نه، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کیږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامیږي، نو دا په دې معنا ده چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان که بالخصوص، دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، که چېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمتې، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي، بالخصوص که چېرې دغه مور پلار یې په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومه کړي، او خاوند ته وایي چې زه دا نشم کولی یا زما په وس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپله ترسره کړي، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادات په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادات چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادات چې موږ ته قابل د قبول دي، هغه هغه تقریبا د منتدى شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ د تعریفي شي په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقا دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په کور کې د فامیل خلک دي، د خواش او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقا د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل شوي چې د کورنۍ مشران چې خواش او خسر دي له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرئ، په انګور یې نه لرئ، بیا تمه لرئ چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښې خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوو ځوانانو ترمنځ، که چیرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسرې د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربان او ورباندې، او راغلی ده، واده شوې ده، خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښې وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفن دا قبول شری مسائل دی، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغه سه د مور په شان ورسره وی، او د مور او توفت د مور مهرباني ورته باید ورکی، او دا کمای احساس نکی او انګور چې زمه د مور نه لری شوی او خپل ته د مور مهرباني راته نشته. کلار ته هم همدغه سه تل ډیره لیدل شوی چې خسرانو باندې د انګور ډیره ګرانه ای، او د انګور ډیره قدر کوي، ډیر مهربانه ور باندې. خو بیا هم دا خسر لپاره دا انګور داسې دار لکه د لور حیثیت لري، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمای ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګورې چې زه د مور پلار نه لرې شوم، او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي، یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقن او شریعتن دا واجبه ده د خواښې او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیانو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډیر تاثیر لري. کشیر یو کورنۍ باسواده ای، کشیر یو خواخی باسواده ای، یو خسر باسواده ای، هغه د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي، ځکه هغه پوهیږي چې د انګور مې ټول فامیل خپل پریکړه دوی ته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې موثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولای شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي، او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغانی کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق ادا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوري تر ډیره پوري اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. داسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي، په ټولنه کې، په کورنۍ کې؟
دقیقاً خواف یا خسر او استادان دا هر دو قشر دی چې مور پلار نو وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په ازوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نو وروسته خواف یا خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو ځوم کله چې واده کوي، کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو ده ته دغه خواف یا خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا یې معنوي مور پلار یې ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواف یا خسر یې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد د نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسائل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي، دغه مسائل ورته تفهیم کړي. کله چې لور ورکوي بل چاته په عقد د نکاح کې ورکوي، هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښ خسر تا ته د مور او پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور او پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواښ خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور، یعنې د خواښ خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوښي دي، هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواښ خسر دي هغه معنوي مور او پلار یې ویل کېږي. نو هغسې درناوی چې خپل فامیل ته کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواښ خسر حق، هغه که د انګور لخوا یا د زوم لخوا په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زموږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبته لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې، دا چې د انګور او د خواښ د خسر ترمنځ، یا د زوم او د خواښ د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي، یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده. نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي، ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عوامل باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځ ته راوړه، اخلاقي فقر منځ ته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځ ته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي، که هغه خواښ خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او هغه ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده، چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي، او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشي دي، زمونږ افغانان دې نه ملامته او مشي دي، بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، او اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، کدی راسو چې خواښ یا خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي. څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند کدي زوم لخواوي کدینګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ور کړی چې تاسو مله خپل مور پلار مو چې راته ګران دي عزیز دي تاسو راته ګران یستی.
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند به ځان ته تېر کړي، مثلا کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه دغه ګډ ژوند تشکیلي او بالاخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند خپل ټول خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیر کړ، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور او پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښې خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چاته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره درک کړي، باید چې دغه خواښې خسره مې زما ګټ ژوند دی جوړ کړم، فاميلي ژوند دی جوړ کړم، باید ډېر احترام ولرم دې خوا خسرته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونه دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائل ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې په ځینو کورنیو کې دغه مسائل توجه نه کیږي، تر ډېره بریده اوس الحمدلله لازم موږ جامع هم باسواده شوی ده، او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په اخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپله خواښي کیږي خپله خسر کیږي، که چیرې دوی ووس د خپل خواخي خسر درناوی نکي، پر راتلونکي کې به د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری وي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری وي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور و پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبري وشوې. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی ملما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2018 کې چې چک ترالو به په تی منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا سلور کې 15 کلب او چک کې، نو بس آرام آرام سره وس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په ٹی 20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسي موږ 250 تر راغلی ستو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر ٹی 20 او ٹی 10 40 اور موږ ډیر لوب وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی ستو.
دا وایي چې څو ویلای شي چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د ویسې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په ور ور هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره تغیر سره دی؟ شي
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند موږ لرو. نو اول کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به موږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا ویزه صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوب موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به ٹی 20 او سلوي خوريزه چورته موږ ویو، هغه موږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2026 ټي ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران